السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې پسیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی ټوپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس راقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 خپور کړی، ویل شوی چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکسپانه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایټ فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو سولساتې نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیه او چین له رایې ورکولو ډډه وکړه، د امنیت شورا ټولو نورو 13 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤل کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیر شپه په یو کور کې د اورلګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې 3 کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغه اورلګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د شمنې ترڅنګ د اورلګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چارشنبې په ورځ به ترکیه ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکران ترمنځ د مستقیمو خبرو د درې پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند رد کړ، له هغې رئیس د اوکران پر شارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشن بی پر وسویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیه ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یو 150 بندیان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوه نوو مخکنی سلسلې د ویجاړۍ او تازه معلومات خبره کړې دي. یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا وخت نه زلزله شوی ده، عوام ورځ پر سړېدو د کورونو وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته سو
سرپناه نه لري او کورونه مړ شوي دي، دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوزۍ او سوداګر هم شکایت لري، هم یو وړاندیز.
یمې خو د دولت نه دا خویش دا چې چین نه دی، هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي. چغلنځه 15 لک تر شي پرې ساکل، دغلنځه 15 لک وو یز په یو نیم لک دی.
نن د نومبر 13 د ماشومانو د زورولو د مخنی نړیواله ورځ ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیری وپیژني.
وړاندې په خبرونه کې دا هم واورئ چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 800 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې عمله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسې شي. د غیدار زیاتوي چې د دې سلسلې له عمله لسکونه شوونځي او شوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نشتې شل زیرمې هم لکار لوېدلې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکو چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټي ل شپږ اشاریه 3 درجه زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ رښتینی کچا څرګند شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړي ویلي په غزمنو سیمو کې 1340 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم گاونډیان ورته ځای ورکړي دي. د یونیسف په وینا د ارزونې لمخې دي زلزلې په شپږوي سیمو کې ورزنه ژوند ګډوډ کړي، خونځي او د زده کړې ځایونه چې شمیر یې یو نوي ترسيګي ځانمن شوی د بو اتل سرچینی هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حبز صحی وضعیت هم خنه دي چې ډیرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي دي چې پر ماشومان او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورستر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږوش کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغیزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزلہ کې کورونه ویجاړ شوی وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپل او کوچنیو ماشومانو سره ترخیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزلہ شوی دا عوام راس پر سړې دوه کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډیر یخه د مریضي لیا خو بي وسیله خو بي پیسې کې بلخه هیڅ شي نه سده خوراک د پوښاک نو پته ما سو چې څوک مکه کومکونه نشته نه پېچې باید موږ غمو وخړل سي څوک نشه چې موږ غمو وخړي وځي ډیر خراب ده نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تشخورغان سیمې یو اوسیدونکو خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزلہ کې ټول کور نه لیدل اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مونږ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه لګیږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتیو خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره مهمان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچ 6.3 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلہ ځپلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نو مولي د سیشنبه په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډیره برخه په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقید د دې تازه سرګندونو پاړه سندې ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په 1.3 د ریختر په کچه شپږ درجه زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختي ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 3000 زره ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزلې ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
خوستي سوداګر وایي چې سشکال د زنګوځي او حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر ډیر شوی، خو نرخونه ټیټ دي. بلورت ځای مسولین وایي چې سشکال چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوه او یو کیلو زنګوځي یوازې په یو ډالر هغه یو تصدری شي. نجبلا لو خیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنګوځي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوند ادارې د زنګوځي د صادراتو لپاره په یو لار او یو هوا تکیه نه کوي، بلکې په بدیل لارو د فکر وکړي تر څو د زنګوځي ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هوا دینه دی، هر هوا ته د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنځه 15 لک تر شي، پرسه کول د چغلنځه 15 لک وو، یز په 1.5 لک دی، درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنګوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو وګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټانډرد او اساسي زویونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سویرتر شمیګی یغه سړه غرته خژوی په څټ ی تیر کول مول پته د تارو خوله ما یدا شوه د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای ک میګی 2 کیلو تجار ک میګی کدا سنوی خطو سخپلا وایای.
په ورته مهال په خوست کې د زنګوزه د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنګوزه د سرتاسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل ویل
ایمو په سلاجه کانتینر دی اس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځ لري ډیر خل یار مو چې څومره پښتنه وکړي د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان بهخي داسې خبره زم راوند او تیارو تیارو وی دل اس دغه کرایې ډېر کم شوی دی ټوټی کړی دی ام ترکی سر لاین کم کړی دی اریانا کم کړی دی نور به کوم ان یریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایې رسیدل دی.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه دی ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنګوزي د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ول
موږ دی وادو غټه شتمنی لاندغه زنګوځي څخه غلاسته راځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنګوځي کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بیا بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنګوزه سګنی حاصلات شاوخوا 40000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنګوزه حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلخوزیو د تاجرانو د ستونزو په اړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په ټول افغانستان کې د لومړنۍ خوراکي موادو بې لوړې شوې دي. د سازمان په یو راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بې شي دي خو په افغانیو د خوراکي موادو بې څنګه څل وړې دي. په ورته وخت یو شمیر بې وسله کورنۍ وای کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې
ما خودم توانایی تا دوا گرفتن شورم.
د کابل اوسیدون کی فریباد دریو معلومه مشمانو مرده. د هغه خاون په دفتر کې د صفاکاری دند کوي او په خبري په ډیر وضعیت کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. هغه د سې شمې پوره د نومبر 13 ازادي راډیو ته ویل چې د حواله سړې دو سره سم د خوراکي او سنتوکو په بایو کې هم لوړواله راغله چې خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراک بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در برجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
د خوړو اوسنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړې. د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست یې ازادي راډیو ته ویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې تر دې چې بې وزله خلک د اخیستلو توان لا نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپور کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بیې خې دي خو په افغاني او د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او د افغاني او ډالرو د بیو ترمنځ توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د یو شمیر خوراکي موادو په بیو کې کم توپیر راغلی. خو د راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي له امله خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بیو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی خو د وړو بیې بیا لږې لوړې شوې. WFP ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل او په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکو تیلو په وارداتو د محدودیتونو لامره د ترانسپورت لګښتونه زیات شوی او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولی تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. WP د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځنی مزد کارګر په اوسه ډول په اونۍ کې 2 ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغاني رسیدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله د بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پر اخر اسنې دي هم د کار په بازار سخت فشار راوستي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوګي د شدت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوي په چټکۍ زیاتې شوي د دوی بودیجه کمیږي. د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوی پریکړه لیک په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه څرګند شوی دي. تفصیل له نوري څخه ورو. نوري صاحب مهرباني.
بلې شي ورسب مننه. د غزه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اړه د نړیوالو خبرګونونو دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه خبر اعلان تاسو ولې د غزه لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړه لیک تصویب په سیمه کې د اور باندې ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتریش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملی او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتریش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوو دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوی پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلامیه کې چې د هغه د دفتر لخوا خبره شوی ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشر تابت دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدي زیغړې پر زینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغه کسان ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته ملوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړې لیک کې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطینی ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړې لیک چې دیارلسو غړو یې ملاتړ وکړ او روسیه او چین ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطینی اداره د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د تصویب د هرکلي تر څنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پریکړې لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې یو سوله ساتای نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او پراتونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یو ترهګر ډله ګڼي تیر میاشت د غزه لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړی مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربن او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي. خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزه ته سوله ساتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک تصویب اړینو. دغه پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د نومبر 13 مله ماشومان د جنسي ګټه اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره تا تریخوالی د مخنیوی او درملنې نړیواله ورسره په دې اړه تفصیلی راپور لرو.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چه وای په 14 کلنه که په افغانستان که په ځلونو د جنسی تیره و بچه بازی او فیزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده. مهرما چی پر افغانستان د طالبان و لبیا وکمانی دو روز ده فرانسی تکرده سوی او وز به پاریس که پر زده کلو بوخته ده. ازادی راژیو تیو بایل ده جنسیت لعمله ده پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالی و وهل و دبول و روز ده لکو را و تخته ده خو کابل که ده خطرناکو او بدتر کسانو لاست ولویده.
من ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست انداخت میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زی چی کابل تولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم خوی و سری لدزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی ای را باندی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډیره وړوم ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډیره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ وزینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله له ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ور واده سوې ده. مروه چې دوه کل وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی سي کېدلی د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
مجبوریت ساتل می ایوان نش زنو دولت وخت نه نش متل خپل په وخت ما بلا کو کې کالی مالی منځل کور کې بنو مالی چې په خپل بخلار شي سبب یې خلک ته خبرونه کیږي بس د دنیا زلم چمو کې و
دوی داسې محل د دې وضعیت قرباني کې دوه خبره کوي چې نن سه شنبه د نوومبر 13 مال ماشومانو د جنسي کټي اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د توتريخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډیری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت هم اړتیا لري. ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده. کوم شي هغه وادونه چې شمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري. هغه څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه. باندې
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتی او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو له لیدو خلک خوند اخلي. په دې اړه نوې څېړنې شوې.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بیل دي چې پرشتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویری فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویری په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکرینر وایي چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا